درنو دوستانو سلامونه او خیر چاري دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې ز اجملند او شمشاد زدران درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې وخاص او کالا او آرام او رس په موبایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 زموږ خبرونه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لرئ نو بیا نو کولای شي چې له ازادي رادیو ډاټ کام څخه هر چیرې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري هم درنګ زموږ ریپورتونه خبرونه او مطالب له متن تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د وی پاڼې پاته ده. دا معمول سره سم د نن ورځې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. دا پاکستان دولتي رادیو او رادیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. دا رادیو پاکستان په دې خبر کې دام راغلی دی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په امن او سولې کې د وزیر اعظم یا صدر اعظم عمران خان هڅې وستایلې او ویل چې د سره د کار کولو هیله مند دی. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د ناجی انوري پرون ماخام ازادي رډيو ته ویل چې طالبان د نور هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان خار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني تیره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه یې بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني له قزاقستانه د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګریو د همکاریو د لاس یادیدو غوښتنه کړې. د اروپا او اسیا د 95 هیوادونو د پارلمانونو مشرانو څلورمه غونډه له یو بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتیدو راڅرخي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شلوریز کرکټ لوبه د فائنل په داسې وخت کې ترسره شي چې خای راشد خان پکې ونه شي لوبیدلې. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ اپ خا په تیر لوبه کې جوړ شوی نو ځکه په فائنل کې لوبیدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبه په ماخام لوبیدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کیپټان راشد خان په فیلډینګ کې جوړ هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ شلوریزي سیالي له شاوخوا لس ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روان دي. او سم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلې، ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاست یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړې. روحانی د ایران عراق د جګړې د یادښت په مراسمو کې ویلي چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامنی زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه
هستند، دوی که واقعا د سیمه امنیت غواړي، له دې سیمه فاصله ونیسي. په سیمه کې ساس حضور تل بلار اوست یو څومره چې د سیمه له هیوادونو لره کیږي، همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي. روحانی داسې وخت خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چانځایونو د ورستیو بریدونو په خاطر اوج ته رسیدلې. امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د ورمې شنبه په بریدونو کې ښکیل دي. امریکا همدارنګه په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کی په سوریا، یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چین ته د نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلیږلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي. لږه کې یغور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیځ ولایت شینچیان کې د یغور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لږه کېو د دین او فرهنګ د له منځه وړلو په هدف دي. پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړې. دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته رسیدلې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې اړه چې طالبان په وروستیو کې چین او روسیې ته سفرونه کړي دي، همدارنګه ایران ته هم د یو هیئت سفر ریپورټونه ورکړل شوي دي. له دې سفرونو طالبان څه غواړي؟ په دې موضوع باندې د سیاسي چارو له شنونکي سید انتظار خادم سره غږیدلیو. مرکبه یې درته وړاندې کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی. د نړیوالو چارو کارپوهان د طالبانو وروستي سفرونو ته په دې نظر ګوري چې طالبان په دې هڅه کې دي چې بیرته د سولې خبرې اترې له امریکا سره پیل شي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیو جون سره د یکشنبې په ورځ کتلې. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دې پلاوي د سفر په اړه وایي چې طالبان دې د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان دې نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د نورو کورونو ته ورتلل هغه نتیجه نه ورکوي چې موږ یې غواړو. موږ که څه هم له ټولو هیوادونو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت او له دې پروسې سره همکاري کړې کور ودانۍ ورته وایو، خو مهمه دا ده چې افغانان د مخامخ خبرو لپاره له یو بل سره کښېني او موږ باید ټول دې موضوع ته ډېر پام وکړو.
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یکشنبې پورس چین ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په 14مه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی و. چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی. سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شي جون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواوو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوي مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي ډینګ شي جون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسلې د سولې حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوس اید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر پاړه ازادي رډو ته ویل چې د چین ځواک ته پکتو طالبان دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکی ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمست په پیسو باندې کیږي، په فوز باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسي باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. خپل دا چې کسي د امریکایان اوسي نو دوی په څه په څه پات کیږي چین دی او د چین سره خېړی کی او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولای شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمه هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړی چې د دوی او امریکایي مرکچانو خبرې د سپتمبر په 8مه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لغوه اعلان شوې. ترامپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم بریټ لاس افغان ملکان او دوه بهرني عسكر چې یو امریکایي او وژل. طالبانو د ترامپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون وویل چې جنگیالي خپل بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی. د نړیوالو چارو افغان کارپوس هید انتظار خادم ازادۍ رډیو ته وویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي چې اړیکې ورسره ولري. چین ته د طالبانو د سفر د شنن لپاره سفیر الله ستانکزي د نړیوالو چارو له افغان کارپوس هید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی پوښتنه ترې کړي چې طالبان په څه هدف چین ته تللي او چین څه غواړي.
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمدید چې دی هغه عملي کړي او دغه لپاره یو مؤثر اغېزمن او باثبات افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو 30 کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده او دوی په دې پوهېږي چې له دغه زماني فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استاذ ورتک په خپل ذات کې دو طرفه جادله. یو خوانه د افغانستان جګړې پای ته رسیدل دي، په داسې حال کې طالب رهبری د جګړې د تداون پر حتمن لسون سر مخامخ دی او بل طرف ته د ون بیلټ ون روډ یا د یوې لار او د یوې بستې کم لرلی چین لري او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کم پانګه چولې پاکستان کې چین کړی دا د ټولو مسایل لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کوم پروژې دي داغه ته حقوق خاطر باندې یو وسوات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خو په حقیقت باندې بدلولې شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغه یو وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبري پای ته رسیدلې دي او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبري وکړي. افغان حکومت سره
اوس نړیوال تو برامز شوی دی، په خو به یو قطبي نړۍ و اوس قطبي شوی دی او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشل دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمست په پیسو باندې کیږي، په فوز باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسي د امریکایان اوسي نو دوی په څه په څه کې پات کیږي چین دی او د چین سره خېړی کی او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولای شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تسامي باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي، هم د طالب دپاره، هم د امریکا دپاره، هم د سیمه ییزو هیوادونو دپاره، خاص کر د چین دپاره.
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا دی او امریکا هم تر ډېره پورې اوس دغسې یو دریز لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ کیږدي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوښه نه وي یا د افغان حکومت شرایط پوره نه کړي،
څنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغسې رامنځته نه شو، په داسې حال کې چې دا د امریکا او نړیوال ټولنې مسولیت وو. د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته وه، ولی کله چې پاک امریکا دا کار ونه کړ شو نو فکر کوم چې په راتلونکي کې د ستراتیژیک ملګرتوب قضیه لږه خړه پړه شوې ده. دویم اساسي مسله دا ده چې د ستراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي، امریکا غواړي چې له افغانستانه ووځي او کله چې له افغانستانه ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول ستراتیژیک تړون فسخ کیږي او یا هم بعضې مادې فسخ کیږي. نو په دغسې حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د ورو پوزه کړي دي، او په دې کې د چین دخالت او د هغوی غږ په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېره حده پورې دغه توانایي لري. که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی، نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغې کې د امریکا ګټه هم ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادمو چې تاسو ورسره چین او د سیمې نورو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په اړه مرکه اورید او د خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دوستانو، وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه رپورټونه لرو. خراسي اوس په دا واورو چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
ګارډین ورسپاڼه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالي او درغلی سیوری غوړولی، رایې ورکول به د لیونتوب په معناوي تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: روانه اونۍ افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي، خو په تېره یو لسیزه کې په دې هیواد کې هر انتخابات له درغلۍ او تاوتریخوالي سره مله ول. د ګارډین په لیکنه د دې ویره شته چې را روان انتخابات به له دې هم بدتر وي. ګارډین وړاندې لیکي: هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي، هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي، لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه یې د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یوه کاندید پر مرستیال حملې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو زیات والی ډیر رای ورکوونکي اړ کړي چې د خپل ژوند له ویرې د رای ورکولو له مرکزونو ځان لري وساتي. ګارډین لیکي: د کمپاینونو مسؤلین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې، یعنی 3.6 میلیون وګړي وي، حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ته ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرله پسې انتخابات پرې لړلی وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارس اند سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دي او پوښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزي دي. تر سرلیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي: امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کمپ ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتېری او یولس تنه نور پکې ووژل شول. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غني هیله مند دی چې د میزان د 16 نیټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کېږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوس سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي: ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دی او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راسړولې. دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شي او ان کېدای شي له رای ورکولو بې برخې شي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي یو شمیر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملړ راځړېدلی، خو ځینې نور بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره نه شي ترسره کولی. امید ظهیر مل په اړه له کابله رپورټ
دا سمحال چې د ولسمشری ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راځړولی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکوونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي، نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي.
کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار به مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرغه چې دغه اوس داسې وضعیت لا رواري وي چې یو سړی به ډېر سرګردانې په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي دو حالتونه دي، یا به هغه ډېر حوصله کوي او تم کیږي به، او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کیږي او بیرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تیریږي او بیرته کور ته به ځي.
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رایه ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رایه ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي، خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رایه ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي.
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي، د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمینه برابره کړه. اوس په منظم توګه هر رای ورکوونکی په خپل قطار کې ونه درېږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالولی شم، نو تبا هغه بې نظمیان او بې ګډوډیان ډېرې زیاتېږي. بله ستونزه دا ده چې هغه بالاخره ناامیده کیږي او خپل رای نه استعمالوي.
که څه هم له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس رسنیو ته ویلي وو د رای ورکوونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلی او مرکزونو ته له رسیدو وروسته به یې نصب کړي، خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده.
در بعضی مراکز محله
درست رای دهنده ځینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی، خو ځینو کې د امنیتي ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه وو نه دی خپور شوی، خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوي دي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 2 مادې له مخې کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکوونکو نوملړ د ټاکنو له ورځې وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي، خو دا نیټه یې نه ده مشخصه کړې چې له ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژندپاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملړ سره پرتله کړي، خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکوونکو نوملړ په خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسیدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې، خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا خبرې په یو ټلویزیونی مرکه کې کړي. په اړه یې تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیری د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي.
پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې که دغه هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د اړتیا وړ لار غوره کړي.
پرزیدنت ټرمپ and I were looking for a diplomatic resolution to this.
ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو، خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نشي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده، ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې وړمه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو چانزایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وشتل شول. دغه بریدونو چې امریکا او سعودي پړه په ایران واچوله، د امریکا او ایران کړکیچ اوج ته ورساو. امریکا د دغه بریدونو په غبرګون په ایران ځینې نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د ګواښونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکاره کړل او ویل د سعودي د تیلو په چانزایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یک شنبه تهران کې خبرې کولې او په امریکای توند انتقادونه وکړل.
راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
زموږ لار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ او یووالي رامنځته کول دي. هغوی چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي، دا کار د هغوی د افشا شوي دروغو په څیر دي. کریختیا وایي او په سیمه کې امنیت غواړي، دومره زیاتې وسلې، الوتکې، بمونه او خطرناکه وسلې دي سیمې ته نه رالیږي.
سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته تر سفر مخکې په تهران کې دغه خبرې کړې. تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې سعودي عربستان د دغه هیواد د تیلو په چانزایونو د ورستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانزایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثي اغیانو منلی. ویل کېږي چې دا ډله د ایران له ملاتړه برخمنه ده. ریاض په داسې حال کې چې د ایران پر ضد یو ائتلاف د رامنځته کولو په لټه کې دی، غواړي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته داسې شواهد وړاندې کړي چې پرې ثابته کړي ایران د دغه هیواد د تیلو په تاسیساتو وروستیو بریدونو کې ښکیل دی.